په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، تازه دی رادیو یوې بلې خبرونې ته شرق لست. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان په پاکستان کې د امریکایي اډې د جوړولو ادعا رد کړه. په یو بل راپور کې اوري چې یو شمېر افغان سیکان او هندوان چې د نامنیو له کبله له افغانستانه وتلي وو بېرته خپل هېواد ته راغلي.
کار ټولو افغانانو ته په هند کې ډېر سخت. مونږ کولی شو چې په هندي ژبه وغږېږو، خو لهجوي مشکل لرو، سرمایه ګذاري مشکل لرو، خپل ماشومان نشو کولی چې درس ورباندې ووایو.
دا به هم واوري چې په امریکا کې د لویانو شاوخوا نیمایي برخه یې په بشپړ توګه د کورونا ضد واکسین سوي دي. اوس اروپایي مشران هم وایي تر سپتمبر پورې به د خپلو بالغو وګړو 70% واکسین کړي. په دوهمه نیمایي کې 2 پروګرامونه لرو، بشري حقونه او د ژوند په شیبو کې.
زه خپل هدف هم کومه چراغ ته ناست یم د کار کومه او ډېر ارزش لري. قیمتونه 8000 دي، 2000 دي، 4000 دي.
دا به وروسته واوري. خو لومړی خبرونه له اسمت سروان څخه اورو.
د ننګرهار چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې یو پل الوزولی دی. په اروزګان کې د شفلوخ بند جوړولو چارې پیل شوې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي لا هم ډاډه نه دی چې ایران دې په اتومي موافقه کې خپلو ژمنو ته راوګرځي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي چې په اروزګان ولایت کې د شفلوغ بند جوړولو چارې رسمن پیل کړې. د دې ادارې ویندوی نظام الدین خپلواک آزادي رادیو ته وویل
د کرنیز ځمکو خړوبولو، د موسمي سیلابونو کنټرول او هیوادوالو ته د کار پیدا کولو په موخه جوړیږي. د دې بند لګښت به د افغانستان ملي بودیجې ته خبر کول کیږي.
پر دغه بند کار پرون سه شنبه پیل شو. د دې پروژې له بشپړېدو وروسته به 115 هکتاره کرنی سمځکه هم خړوب شي. د ننګرهار چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې د باولۍ د سیمې پل په بمونو الوزولی دی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې طالبانو دا پل تېره شپه ویجاړ کړی چې له کبله د سرخرود، حصارک، شیرزاد او خوږیانو ولسوالیو ترمنځ د خلکو په تګ راتګ کې خنډ پېښ شوی دی. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل دا اقدام جنایت بللی او له اړوندو مسؤلانو یې غوښتي چې پل ژر ترمیم کړي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دې ډلې د مشر ملا حیبت الله خونزاده په قول په اعلامیو کې څو ځلې راغلي چې عام المنفیه تاسیساتو ته به زیان نه رسیږي. افغان طالبانو له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته دې امریکا ته په سیمه کې د پاتې کېدو فرصت نه ورکوي. طالبانو دا غوښتنه وروسته له دې کړې چې په ځینو خبرونو کې ادعا وشوه چې پاکستان موافقه کړې چې په خپل خاوره کې امریکایي پوځیانو ته اډه ورکوي. طالبانو بیل دي چې د پاکستان نوم واخلي، ویلي چې که ګاونډي هیوادونه امریکا ته اډه ورکړي نو تاریخي تېروتنه به یې کړې وي. په وروستیو ورځو کې د امریکایي او پاکستاني چارواکو ترمنځ تماسونه ډېر شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي ځواکونه په بغلان کې د طالبانو له زندانه 28 تنه خوشي کړي دي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د مرکزی بغلان ولسوالۍ په نورزوک سیمه کې د زندان تېره شپه د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې مات شو. په اعلامیه کې راغلي چې له دې زندانه 28 پوځیان او 28 ملکیان خوشي شوي دي. 15 افغان سرتیری په بادغیس ولایت کې د طالبانو په غلچکی برید کې وشل شوي دي. د بادغیس والی اسلام الدین شمس نن آزادی رادیو ته وویل د افغان سرتیری د قلعه نو هرات د لوی لارې په اوږدو کې د خوشمل په سیمه کې وشل شوي دي. د شاغل شمس په وینا په دې پیښه کې 3 طالبان هم وشل شوي او 2 ژوبل دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي په کوز یفتل ولسوالۍ کې د طالبانو د حملو له کبله سلګونه کورنۍ اړ شوي چې خپلې مېنې پرېږدي. د بدخشان د والي ویندوی نیک محمد نظري وایي چې طالبانو له څو ورځو راهیسې په دې ولسوالۍ کې د خلکو پر کورونو بریدونه پیل کړي چې له کبله 1500 کورنۍ د ولسوالۍ مرکز او همداراز د ولایت مرکز فیض آباد ته کډه شوي دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د مسابقو ځای، وخت او د لوبو شمیر څرګند شو. پاکستان وایي چې دا مسابقې به په اګست او سپتمبر میاشتو کې په متحده عربي اماراتو کې ترسره شي. په پام کې ده چې د دوو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډلې یوه ټیسټ لوبه درې ورځنۍ او درې شل اووره سیالۍ وکړي. امریکا او څلورو اروپایي هیوادونو وویل چې د سوریې د ولسمشرۍ انتخابات نه آزاد دي او نه منصفانه. په سوریه کې له نن سهار څخه د ولسمشرۍ انتخابات پیل شول او باور کیږي چې بشار اسد به د څلورم ځل لپاره بیا بریالی اعلان شي. د سوریې د اپوزیسیون ځواکونو ویلي چې دا انتخابات یوازې په سوریه کې د بشار اسد واک ته د مشروعیت ورکولو لپاره یوه ننداره ده. بشار اسد په 2000 میلادي کال د خپل پلار حافظ اسد له مړینې وروسته په سوریه کې واکمن دی. د ده پلار 40 کاله واک په لاس کې درلود. د امریکا، فرانسې، جرمنی او بریتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې دوی اعلان کوي چې د سوریې د ولسمشرۍ انتخابات به نه آزاد وي او نه عادلانه. دوی دا هم ویلي چې باید آزاد او منصفانه انتخابات د ملګرو ملتو تر څارنې لاندې ترسره شي او ټولو سوریه والو ته په انتخاباتو کې د ګډون اجازه ورکړل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي متحده ایالاتونه بعد د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند د پیاوړتیا لپاره د غزې په بیا رغونه کې مرسته وکړي. بلینکن پرون سه شنبه وویل د تاوتریخوالي د بیا پیلېدو د مخنیوي لپاره د غزې ناوړه انساني وضعیت ته پر پاملرنې او د دې سیمې د بیا رغونې د پیلېدا پر اړتیا ټینګار وکړ. د په عین حال کې وویل امریکا باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې دا انساني مرستې حماس ته نه رسیږي. امریکا حماس یوه تیروریستي ډله ګڼي. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې د هغو وګړو چې عمرونه یې له 1600 کلونو زیات دي نیمایي د کرونا پر ضد واکسین شوي دي. دا پرمختګ په داسې حال کې اعلانیږي چې په متحدو ایالاتونو کې د کرونا د مثبتو پیښو او ورڅخه د مړینو شمېر خورا لږ شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي و چې د جولای تر 4مې پورې چې د امریکا د خپلواکۍ ورځ ده باید په 70 امریکایانو واکسین شي. اوس په سلو کې 2 شپېته امریکایانو لږ تر لږه یو ډوز واکسین کړی دی. تازه څېړنې ښیي چې د فایزر او بیو این ټیک واکسین هغو زلمکیو ته هم ورکول کېدی شي چې ورونه یې تر 1200 کلونو ټیټ وي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سی. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. د خبرونه ز فریبا ظاهر د تایر روشن په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. ورزو لمړنی مطلب ته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ازادي رادیو ته هغه راپور نه به اساس و بلل چې ګواکې طالبانو د استانبول غونډې ته شرطونه یې شیدي. دا چې تفصیل څه دی زموږ همکار به واورو چې هم د وسره سره په سټډیو کې دی اشاره کړی.
بلې مننه. طالبانو هغه راپورونه رد کړل چې وای د ډلې د استانبول په غونډه کې د ګډون لپاره درې اومده شرایط وړاندې کړي دي. تر دې مخکې ازادي راډیو ته د طالبانو یو شمېر سرچینو د خپل نوم نه خودلو په شرط ویلو چې طالبان په دې شرط په دې غونډه کې چې تر اوسه 2 ځلې ځنډول شوی او بل نیټه نه ده ټاکل شوی ګډون کوي چې درې شرطونه یې ومنل شي. د استانبول غونډه به اوږده نه بلکې د لنډ وخت لپاره وي. د غونډې جریان او څرنګوالی باید له مخکې څرګند وي او په پای کې به هیڅ ډول پریکړه نه خپرېږي. خو د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم نن مخکې ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر اوسه د استانبول له غونډې خبر نه دي او نه هم چا ورسره د دې غونډې په اړه معلومات شریک کړي دي.
دا ترکیه د کانفرنس په اړه تر اوسه موضوع لموږ سره شریکه شوې نه ده. موږ په جریان کې نه یو. هر کله چې موضوع لموږ سره شریکه شي هغه مهال موږ خپل درې سلانه وو.
د طالبانو سرچینو دغه راز ازادي راډیو ته ویلي چې د ډلې دغه شرطونه په دې خاطر یې چې د استانبول غونډه د بوند غونډې پر برخلیک اخته نشي. د 2000 لومړي کال د بوند په غونډه کې طالبان څنګ ته شوي وو او د افغان سیاسي او جهادي ډلو په ګډون په افغانستان کې د دغه نوي سیاسي نظام چې تر ننه دوام لري اساس کېښودل شو. د استانبول غونډه د امریکا په وړاندیز او د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب جوړیږي چې د افغانستان د سولې د برخلیک او د روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره مهمه بلل کېږي. دې غونډې ته آن د افغانستان د راتلونکي نظام د څرنګوال په اړه هم طرحې چمتو شوې دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا دغه راز له یوې واحدې طرحې سره په کې د ګډون خبره کړې. هغه طرحه چې د دې شورا په وینا د نږدې 1500 نورو غورچان بلل کېږي. دغه شان د استانبول غونډه کې د ګډون لپاره د افغان حکومت په استازیتوب د یو پلاوی یو نوملړ اهم وروستی شوی، خو تر اوسه هغه رسما نه دی اعلان شوی. جمهوری ریاست بیا طالبان تورنوي چې تل د سولې لپاره له جوړو شوو فرصتونو ګټه نه ده پورته کړې، او د اغیزمنو او پایلو لرونکو خبرو کې د نه ګډون لپاره پلمې لټوي. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال محمد امیری:
طالبانو تل د سولې لپاره د جوړ شوي فرصت څخه په ناوړه ګټې اخیستنې پلمې جوړې کړې. د ډلې د اغیزمن او عملي مذاکراتو لپاره چې یو پایله ورکړي، بیلابیل دلایل وړاندې کړي او لرغونکو خبرو سرغړونه کړې.
لدی مخکې ولسمشر غنی هم د استانبول په غونډه کې د لوړ پوړي افغان پلاوي د ګډون لپاره یو شرط دای خو چې د طالبانو مهم مشران به هلته حاضرېږي. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه وایي طالبان غواړي د سولې د خبرو برخلیک یوازې په دوحه کې چې د دې ډلې سیاسي دفتر پرانستل شوی معلوم شي.
طالبان وایي چې دا غونډه به فیصله کونه غونډه نه وي، چې داسې نه شي لکه د بنو غونډه. طالبانو سره داسې فکر هم دی چې د غونډې هغه ایجنډا چې امریکایانو جوړه کړې ده، هغه ایجنډا د منځه ولاړه شي. ایجنډا خپله د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ یو ایجنډا جوړه شي، هغه په غونډه کې هلته روي کار شي.
تمه وه چې د استانبول غونډه په مارچ میاشت کې وشي، خو د طالبانو د نه حاضرېدو له کبله وځنډېده او له همدې وروستۍ نیټې د اعلان په اړه کره معلومات نشته. طالبانو دا غونډه وړاندې له دې کبله تحریم کړې وه چې د دوی په وینا له ابهام ډک او څرنګوالی معلوم نه دی، خو په دې اړه یې له خپلو مشرانو سره د مشورو د دوام خبر ورکړی و.
د زړه مننه کوم دوستانو، و موریدل چې طالبانو هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې د ډلې د استانبول غونډې ته شرطونه ایښي دي. زموږ خبرونه د عمل لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ خلاصه د ایرادي اوري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند وایي هغه اداوي چې ګواکې امریکا په پاکستان کې اډې جوړوي دروغ دي. څنګه لګیت ازادي رادیو سره په خبرو کې دا خبره د امریکا د دفاع وزارت چارواکو د مخکنی څرګندونو پر بنسټ وکړه. بلخوا پاکستان هم وایي چې په خپل خاوره کې بل د امریکا پوځي اډو جوړولو ته اجازه ورنکړي. په همدې حال کې طالبانو په یو تازه خبرې کړي خبر پانه کې د موضوع ته توند غبرګون شولې او ویل دي چې د دې ډول پرونکو کړون پر وړاندې به چې په خوله پاتن نسی. نور حال په دې راپور کې.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان وایي هغه اداوي چې امریکا په پاکستان کې اډې جوړې کړي دروغ دي. سونی لاګټ ازادي رادیو سره خبرو کې دا خبره د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو د مخکینیو څرګندونو پر بنسټ وکړه. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم دا راپورونه رد کړي چې ګوندې د دغه هیواد په خاوره کې به امریکا پوځي اډې جوړې کړي. ښاغلي قریشي د سې شنبې په ورځ د پاکستان پارلمان په مجلس کې وویل ځینو رسنیو خبر ورکړی چې پاکستان کې امریکایي اډې جوړېږي. زه تاسو ته په واضحو الفاظو وایم چې دا خبر کاملا بې بنسټه دی. دا یوازې د عوامو غولول دي. عمران خان دوی ته وویل چې هیڅ کوم امریکایي اډه به د پاکستان په خاوره کې نه جوړېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې هیڅ چاته به د دغه هیواد له خاورې د نظامی اهدافو د کارولو اجازه ورنکړي. ښاغلي قریشي زیاته کړه د ویکلیس خبر کاملا بې بنسټه دی چې وایي پاکستان د ډرون عملیاتو اجازه ورکړي. زموږ واضح ځواب دا و چې هیڅ ډول ډرون فعالیت به د پاکستان په خاوره کې نه ترسره کیږي، او دا زموږ د حکومت واضح پالیسي ده. زه د عمران خان په اجازه او د کابینې د پالیسي د اعلان پر بنسټ تاسو ته ډاډ درکوم چې پاکستان محفوظ دی. دا په داسې حال کې ده چې په روانه میاست کې یو شمېر لویدیځو او سیمه ییزو رسنیو راپورونه خپاره کړل چې ګوندې امریکا له افغانستان نه د پوځیانو له ایستلو وروسته په شاوخوا هیوادونو کې د پوځي شتون لپاره د اډو جوړولو په لټه کې دی. په دې راپورونو کې د مرکزي آسیا او پاکستان یادونه د هغو هیوادونو په توګه سوي چې ښایي امریکا پکې پوځي شتون وغواړي. دغه شان د امریکا د دفاع وزارت مرستیال ډویډ هیلوی د تېرې شنبې په ورځ کانګرس ته وویل پاکستان دوی ته اجازه ورکړي چې افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ملاتړ لپاره د دوی هوایی او ځمکنۍ لار وکارول سي. طالبانو هم په یو تازه اعلامیه کې د غوراپورونو په اړه خبرګون ښودلی. د غیډلې ویلي چې په سیمه کې د پردیو ځواکونو شتون په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو اصلي لامل دی. په دې خبر پاڼه کې د غټلې له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې د دوی پر ضد نورو ته د هوایي او ځمکني حریم کارولو اجازه ورنه کړي. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر دوام لري او ټاکل شوی د روان میلادي کال د سپتمبر تر 13 نیټې پای ته ورسیږي. متحده ایالاتو ټینګار کړی چې له دې هیواده د ځواکونو په ایستلو سره به له سیمې ونه وځي او په منځني ختیځ کې به په قوت حضور ولري. د پینټاګون ویان جان کربی د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل په سیمه کې به خپلو متحدانو ته د امریکا په ژمنو کې بدلون رانسي. وړاندې د دوشنبه په ورځ د امریکا دفاع وزیر لوید آستین د پاکستان له لوی درستیز قمر جاوید باجوا سره له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه ټلیفوني خبرې کړې وې. هڅه مو وکړه د دې مواردو په اړه د افغانستان د دفاع وزارت معلومات هم ولرو، خو د دغه وزارت مرستیال ویان په دې اړه خبرې ونه کړې.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
ژوند په شیبو کې او دغه راز د بشري حقوقو پروګرام د همدې خبرونه برخه دي. ورسته به واوري خو اوس بیا د افغانستان اړوند موضوعاتو کې تمکیږو. که څه هم په افغانستان کې جګړې او تاوتریخوالی زیات شوی دی، خو له دې سره سره یو شمېر افغان هندوان او سیکان چې د ناامنیو له کبله یې خپل هیواد پرېښی و بېرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د دوی ډېری تېر کال د کابل په شور بازار سیمه کې د سیکانو په یوه عبادت ځای تر برید وروسته هند ته کډه شوي. یو شمېر یې لا هم اندېښنې لري. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
خوشبوره ما بودن، کاکای ما بود، زن کاکای بود، یکم شرک خوردیم بچاره بود.
25 کلن سندیب سنگ ده سیکانو لحق و کورنه او ده چه تازه بیرت افغانستان ترستانه شویدی. ده او چلور کسیز کورنه تیر کال پا شوربازار کی لحق چودنی وروست چه ده دوی پا عبادت زای وشو و ده کورنه شپک غری پا که او وجل شول آل شول چه خپل حواد پریک دی. په یاد حمله کې چې مسولیت داعش وسلوالې ډلې ومنه 25 کسان ووژل شول. سندیپ فکر کاوه چې هند کې به یې ژوند ښه شي، خو داسې ونه شول. دی په هند کې د خپلو بدو شپو ورځو کیسې کوي.
نه به اوبه وي، نه ډوډۍ، نه کور. ناروغي بابا خو ډاکټر به د چا په غم کې نه و. د کور کایه وه، هلته یې موږ ته ویل تاسې کډوال یاست، ویزه واخلئ، ځان پولیسو سره راجستر کوي. هلته هم موږ ډېر سرګردانه وو.
دی اوس په کابل کې د سیکانو په یو عبادت ځای کې اوسیږي. په یو دکان کې کار کوي چې 6000 افغانۍ ورکوي او خپل ژوند پرې تېروي. کلراج سنگ بل افغان سیک دی. د شاوخوا دوه اونۍ کېږي چې له خپلې مور سره بیرته له هند نه افغانستان ته ستون شوی. دی هم د دوی پر عبادت ځای تر برید وروسته هند ته ولاړ. هلته یې 9 میاشتې تیرې کړې، خو د ژوند د سختیو او د کرونا وایرس د پراختیا له امله بیرته افغانستان ته راغی.
هلته مرض ډېر شوی و، موږ ته پاملرنه نه کېده. موږ همدې لپاره ولاړو چې امریکا یا کاناډا به موږ وغواړي. موږ ته هلته ستونزې ډېرې وي، نور نشو اوسېدلی، مصرف زیات و، او چې قرنطین شو نو ستونزې نورې هم زیاتې شوې.
مخکې هندوستان ټایم ورځپاڼې لیکلي وو چې د کاناډا دفاع وزیر هرجیت سنگ ساجن د 2000 زیږدیز کال په اپریل میاشت کې د افغان سیکانو او هندوانو د امنیت موضوع مطرح کړي او کاناډا ته یې د انتقال غوښتنه کړې وه. د 2000 کال په جون میاشت کې د جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو دواړو ګوندونو نه 60 سناتورانو د امریکا د بهرنیو چارو د وخت له وزیر مایک پامپیو نه په یو لیک کې غوښتي وو چې افغان سیک او هندو لګکې چې د خپل مذهب له امله د داعش ډلې د خراسان څانګې له ګواښ سره مخ دي ومني. خو ډېری افغان سیکان او هندوان وایي چې دغه ژمنې نه دي عملي شوي. د افغان هندوانو او سیکانو یو شمېر کورنۍ چې لا هم په هند کې دي، دوی هم غواړي چې بیرته افغانستان ته راستنې شي. یو هم له دوی دیا سنگ انجان دی.
کار ټولو افغانانو ته په هند کې ډېر سخت. مونږ کولای شو چې په هندي ژبه وغږېږو،
خو بیا هم لهجوي مشکل لرو. تاسو ته پته ده چې په هندوستان کې بېشماره ژبې او بېشماره لهجې دي، او د دې سره سرمایه ګذاري مشکل لرو. خپل ماشومان نشو کولای چې درس ورباندې ووایو، ځکه چې په دولتي ښوونځیو کې مونږ ته د اسنادو په نه درلودلو سره مشکل ده، او مجبور یو چې په شخصي ښوونځیو کې شامل کړو ترڅو یو څه زده کړي. اقتصادي مشکلات هم ډېر دي.
د ده زړه هم غواړي چې افغانستان ته ولاړ شي، خو پرېکړه نشي کولای. په همدې حال کې په ملي شورا کې د افغان سیکانو استازي هم افغانستان ته د دغه کورنۍ ولستنېدو هرکلی کوي. اوس په افغانستان کې د استوګنو افغان هندوانو او سکانو کره شمیر په لاس کې نشته، خو مخکې شمیر زرګونو ته رسیدو. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي انرکلی هنریار وایي تر اوسه د افغان سکانو سلویخت کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې شوي چې حکومت هم د دوی د حقونو د خوندیتوب او ښه ژوند ډاډ ورکړی. اغلی هنریار دوی ته د هرکلی تر اتسنګ وایي امنیتي ځواکونو ته دنده سپارل شوې چې د هندوانو او سکانو د عبادت ځایونو امنیت وساتي.
ولسمشر معرف وزارت ته جدي لارښوونه وکړي ترڅو د تعلیم زمینه دوی ته مساعده شي، همداسې عالي تحصیلاتو ته او حج او اوقاف وزارت ته هم سپارښتنې وکړي ترڅو هغه مشکلات چې په دې عرصه کې د حل شي. د خوښي ځای دا ده چې ولسمشر نن د کار او ټولنیز وزارت ته هدایت ورکړ ترڅو چې د افغانستان په جنتري یو ورځ ونومول شي چې په هغې کې د هندو او سکان ملي کلتور ورځ چې هر کال دغه ولمانځل شي.
دا خبر کیدی شي چې د ځینو لپاره هیله بخونکې وي، خو یو شمېر لا هم له داعش وسلوالو ویره لري. افغانستان ته د افغان هندوانو او سکانو بیرته راستنېدل داسې مهال دی چې له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر د مئی په لومړۍ نیټه پیل شوی او ټاکل شوی چې د روان میلادي کال د سپتمبر میاشتې تر 11مې نیټې بشپړ شي، چې ورسره د جګړو او تاوتریخوالي د لا پراخېدو ویره هم موجوده ده. خو افغان حکومت تل ویلي چې په افغان ځواکونو کې د خپلې خاورې او خلکو د دفاع وړتیا موجوده ده چې بې له شکه افغان هندوان او سکان هم پکې شامل دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو د افغانستان موضوعاتو ته بیرته راګرځو. اوس په یوه نړیواله موضوع راواخلو. د امریکا متحده ایالاتونو د لویانو شاوخوا نیمایي برخې په بشپړه توګه د کورونا ضد واکسین سوي دي، او اروپایي مشرانو هم ویلي چې کافي واکسین یې برابر کړی چې د خپلو بالغو وګړو په سلو کې اویا یې تر سپتمبر پورې واکسین کړي. امریکا او کاناډا تر 18 کلونو کم عمره تنکیو ځوانانو او ماشومانو ته هم د کورونا ضد واکسین لړۍ پیل کړې ده. اروپایي ټولنه تمه کوي چې په راتلونکو څو اونیو کې دغه پروسه پیل کړي. نور په دې راپور کې
په امریکا کې د لویانو نیمایي برخې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې بشپړ واکسین شوي چې دا د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې یو مهم پرمختګ دی. په عین حال کې په متحدو ایالتونو کې د کورونا نوې پیښې او له امله د مړینو شمېر هم مخ په کمېدو دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې وه چې د جولای تر 4مې پورې به د امریکا د نفوس د لویانو د برخې په سلو کې اویا لږ تر لږه د کورونا ضد یو ډوزه واکسین ترلاسه کړي. په اوس وخت کې دا شمېره په سلو کې 2.8 ده. له دغه پرمختګ سره هم مهاله موډرنا کمپنۍ پرون سېشن به اعلان وکړ چې د نوې څېړنې نتیجې ښیي چې واکسین تر 12 کلونو پورته ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره خوندي او اغېزمن دی. تر اوسه په امریکا او کاناډا کې د فایزر او بایونټیک واکسین ته اجازه ورکړل شوې چې له 13 کلونو کم عمره ماشومانو او تنکیو ځوانانو ته ورکړل شي. اروپایي ټولنه هم تمه کوي چې په راروانو اونیو کې دې ته اجازه ورکړي چې تر 13 کلونو لاندې وګړو ته د همدې فایزر بایونټیک واکسین بهیر پیل شي. په اروپا کې د کورونا ضد واکسینونو کمپاین چې په لومړیو کې ډېر ورو روانو په دې وروستیو کې ګړندی شوی او له دې سره په یو وخت هم په ډېرو هېوادونو کې د دغې ناروغۍ له امله لګول شوي محدودیتونه په نرمېدو دي. د هغو اسنادو له مخې چې پرون سېشنبې اروپایي مشرانو ته وړاندې شول، دا ټولنه تمه کوي چې څه باندې 1 میلیارد ډوزه واکسین به د سپتمبر د میاشتې تر پایه ترلاسه کړي. دا کافي واکسین دی چې دا ټولنه پرې تر دې نېټې پورې ټول د واکسین مستحق کسان واکسین کړي. د اروپایي کمیسیون مشره اورزولا فون در لان په یو خبری کنفرانس کې وویل چې اروپایي ټولنه ټاکلي هدف ته د رسیدو په لاره ده، او زیاته کړه چې که دغه بهیر په همدې ډول دوام وکړي نو به وکولی شي ټولنې په خوندي ډول بیرته پرانیزي. اروپایي ټولنه دغه راز تمه کوي چې د روان کال تر پایه 425 میلیون ډوز نور واکسین هم ترلاسه کړي، چې په دې سره به ټول هغه واکسین چې دا ټولنه یې ترلاسه کوي 1.5 میلیارد ډوزو ته رسیږي. اروپایي ټولنه هم داشان په پام کې لري چې 100 میلیون ډوزه واکسین د روان کال تر پایه هغو هیوادونو ته په وړیا توګه ورکړي چې ورته سخته اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان WHO نن اعلان وکړ چې د کورونا وایروس هغه نوې بڼه چې په هند کې پیدا شوې وه اوس د نړۍ په 350 هیوادونو او ځایونو کې ثبت شوې ده. په هغه راپور کې چې نن خپور شوی ویل شوی چې د وایروس دغه نوې بڼه په چټکۍ سرایت کوي، خو د ناروغۍ شدت او سرایت خطرونه تر څېړنې لاندې دي. په هند کې چې د وایروس د دغې نوې بڼې پیښې ډېرې زیاتې شوې وې، د تیرو 24 ساعتونو نتیجې ښیي چې د دغه وایروس نوې پیښې په وروستیو نږدې شپږو اونیو کې په متوسط ډول د ورځې تر ټولو ټیټې کچې ته رالوېدلې دي، خو په دې هېواد کې د واکسین کمی په خپل حال پاتې دی.
په غزنی کې د نورو کلونو پرتله سږ کال د کانکور په ازموینه کې تقریبا 6000 لږو شاګردانو ګډون کړی و. د دې لږوالی بېلابېل لاملونه یاد سوي دي. تفصیل به یې زما د همکار په راپور کې وره.
د غزنی اوسیدونکي ولس کلنه زهرا په سکنی کانکور ازموینه کې ونډه اخیستی. زهرا په کانکور ازموینه کې ګډون کول د انسان د ژوند د نوي پړاو پیل بولی.
امروز یک روز خاص در زندگی ما
نننی ورځ ما په ژوند کې و ځانګړی ورځ ده. په دولس کلنو زده کړو کې چې ما کوم زحمتونه ګاللی وو، خو نن ټولو ته دا ښکار کوم چې آیا ما زحمتونه ګاللی وو کنه، چې څه ډول درسونه مې ویلي وو.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د تیرو کلونو په پرتله د کانکور په سګنی ازموینه کې د ګډونوالو په شمیر کې کمواله راغله. د پوهنتون استاد او په غزنی کې د کانکور ازموینې اخیستونکي غازی محمد تکلوایی سخت جګړې، فقر، بېوزلۍ، له پوهنتون څخه له فراغت وروسته ځوانانو ته د کار نه پیدا کېدل، د مجبورۍ له امله نورو هیوادونو ته د ظلمو تک، په ښوونځیو بریدونه، نامناسب نصاب او داسې نور هغه څه دي چې په غزنی کې د کانکور په سګنۍ ازموینه کې د ګډونوالو په شمیر کې کمواله راوسته. خغلی تکل ازادي راډیو ته وویل دا چې د تیرو کلونو په پرتله سک باید د غشمیر لوړ شوی وي، خو له بده مرغه کم شوی دی.
زما په نظر کېدای شي مختلفو لاملونو د دې سبب شوي چې سږ کال په کانکور کې د زده کوونکو تعداد راکم شوی وي. تر ټولو هغه غټ لامل چې دغه ماته د کریکولم مشکلات کړېږي. جګړې هم یو علت ده چې جګړې ډېرې شوي دي او اکثره زده کوونکو زده کړو ته لاسرسی نه ده پیدا کړی. نو نور لاملونه هم کېدای شي.
د غزنی پوهنتون رئیس پوهنمل محمود همت وایي په تیرو کلونو کې په دغه ازموینه کې تر 14000 پورې ځوانانو او پیغلو ګډون کاوه، خو سږ کال دغه شمیره 9000 تنو ته راکمه شوې. خغل همت غزنی علم دوست ولایت یادوي وایي دا د هیواد له هغه ولایتونو څخه دی چې د کانکور په ازموینه کې په زیات شمیر نجونی او هلکان پکې ګډون کوي. خود د خبره په سګنی کانکور کې د ګډونوالو د شمیر کمواله د اندېښنې وړ دی.
غزنی ولایت یو له ولایتو څخه ده چې اکثره وخت د فارغینو ګرافي ډیر لوړ دی، کله ناکله د 14000 پورې رسیږي. که څه هم څه کال له نورو کالو څخه تعداد متفرقه او عمومي کم دی، ولې بیا هم نسبت نورو ولایتو ته زیات دی. تقریبا سږ کال چې دی 1050 کسان ګډون ته او له دې کمره چې بده کې 3000 یو څلوېښت زموږ ته خوند دی.
غزنی هغه ولایت چې له سختو جګړو سره سره هر کال د کانکور په ازموینه کې زیات شمیر شاګردان ګډون کوي چې د غشمیر تقریبا د هیواد تر 25 له زیاتو ولایتونو څخه زیات وي، خو سګنې کموالی د اندېښنې وړ دی.
تاسو له پیغامونو
اختر محمد د کندهار د ولایت دوونی نه یې څه دا پیغام ثبتوم. دغه د کندهار په ولایت کې پرون درو اتیا نفره په کورونا مجوری باندې نوي تازه اخته شوي وو. نو زما د رئیس جمهور صاحب څخه دا هیله امید دي چې په افغانستان کې د ماسک کول جبري کړي. که دا جبري نه کړي موږ خوار غریب ملک یو. دغه کورونا مجوری که په مسکې یو وار خپره شول، د هر کور څخه به زموږ بې حسابه جنازې ووځي. نو زما مطلب دا دی چې رئیس جمهور صاحب دغه د کورونا مجوری دپاره ماسک جبري کړي. جرمانه کښې دي که هر سړي ماسک نه و تړلی په بازار ته راوتلی وو، هغه سړی د جرمانه کېږي یا د ورځ دوې بندي کېږي. بیا به نو موږ دغه مجوري د شهر څخه په امان کښې واوسېږو. که داسې نه وي نو ډېره مشکله ده. موږ د تباهي سره مخامخ چې نور مو وخت نه نیسه وسله.
زما نوم محمد نسیم ولسمل دی، د کندهار د ولایت سره تماس کې یم. زما د معارف د وزارت او معارف د ریاستو څخه هیله دا ده چې په مکتبونو کې هغه استادان یا ښوونکي چې د خپلې وظیفې څخه ناوړه استفاده کوي، هغه استادان یا برطرفه کړي. که څه هم رسمي نو د څو د شاګردانو دا خراب دی که بعض استادان داسې څه وخت رانه چې د استادۍ یا د ښوونکي د مقدس وظیفې څخه استفاده کوي نو وخت نه شي.
کریم خان خبر کوم، لنګرهار سرخود ولسوالۍ نه.
روجانا دما دا پیغام دی ولسمشر اشرفغنی ته ورسیږي. وروره دلته چې کوم مواد راغلي غریب خلکو ته نه دا ورکړي، ټول چې د مالدار اخلي چې دا کوم دی مونږ ملکان دي، دا ټول هم دی پټي. وروره دا بلا چې ورسره نه سي وروره دا ټول غلا ده. والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوستانو په کابل کې 4:30 سو یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټی کې له عصمت سروان څخه اورو.
د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي چې په روزګان ولایت کې د شفلوق بند جوړولو چارې رسمن پیل کړې. د نګرهار چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په سرخود ولسوالۍ کې د باولۍ د سیمې پل په بمونو الوزولی دی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې طالبانو دا پل تیره شپه ویجاړ کړی. د افغانستان دفاع وزارت وایي ځواکونه په بغلان کې د طالبانو له زندانه 28 تنه خوشي کړي دي. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د مرکزي بغلان ولسوالۍ په نورزوک سیمه کې د زندان تیره شپه د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې مات شو. د افغانستان دفاع وزارت وایي په فراه ولایت کې د مخدرو موادو د یوې فابریکې یا لابراتوار په ویجاړولو سره په دې ولایت کې د طالبانو د عاید یوه سرچینه وچکه. د بدخشان سیمه ییز چارواکي وایي په کوز یفتل ولسوالۍ کې د طالبانو د حملو له کبله سلګونه کورنۍ اړ شوي چې خپلې مېنې پرېږدي. په منځني ختیځ کې د امریکا مرکزي قمانداني یا سنکام وایي له افغانستانه د سپتمبر تر 12 پورې د ځواکونو د ایستلو په لړ کې تر اوسه پورې تر 25 پورې خپل ځواکونه ایستلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي لا هم ډاډه نه دی چې ایران د پاتومي موافقه کې خپلو ژمنو ته راوګرځي، او ټاکل شوی دی چې سپیس ایکس راتلونکې میاشت د اوبو د یژانو په شمول د ازمیښت لپاره څو شیان فضا ته یوسي.
اوس هم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د نشنوایانو ملي لوبډله د فوټبال 2022 کال د سهمی لسرولو سیالیو ته چمتووالی لري. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې د نشنوایانو فوټبال لوبډله به د لومړي ځل لپاره په یادو سیالیو کې ګډون وکړي. د دغه ریاست د معلوماتو پر بنسټ دغه لوبډله به د جون په لومړۍ نیټه د فوټبال د سهمی ترلاسه کولو لپاره ایران ته ولاړ شي. لوبغاړي دا مهال د کابل په غازی لوبغالي کې د پیاوړو روزونکو تر روزنې لاندې تمرینات کوي سو له سیالیو ښه نتیجه واخلي. په لوبډله کې 12 لوبغاړي، 2 روزونکي او 3 سرونکي شامل دي. سیالۍ به د 8 آسیایي هیوادونو ترمنځ د 12 ورځو لپاره په ایران کې ترسره شي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله په یو دوستانه لوبه کې 3-2 پر وړاندې د انډونیزیا ټیم ته ماتې ورکړه. لوبه تیر ماښام ناوخته په دوبۍ کې وشوه. د افغانستان د فوټبال لوبغاړي که څه هم د کورونا وبا له کبله یو نیم کال له سیالیو لرې پاتې وو، خو پرون ښه وځلېدل. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله له 15 ورځو راهیسې په متحده عربي اماراتو کې تمرینات کوي. په پام کې ده چې راتلونکې اونۍ د افغانستان او سنګاپور لوبډلې هم په خپلو کې یوه دوستانه لوبه وکړي. تر دې وروسته به د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د المپیک په رسمي لوبو کې ګډون وکړي. او د بنگلاديش او سریلانکا ترمنځ دوهمه نړیواله یو ورځنۍ لوبه هم بنگلاديش کرکټ لوبډلې په ستر توپیر وګټله. بنگلاديش د لوبې پچه وګټله او لومړی توپهنه وکړه. یادې لوبډلې په 9 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 2 منډې وکړې چې له دې ډلې مشفق الرحمن 125 او تر نورو ډېرې منډې وکړې. لوبه د باران له امله څو ځلې وځنډېدله چې وروسته بیا سریلانکا ته په 25 اورونو کې د 215 منډو هدف وټاکل شو. سریلانکا په ټاکلو 25 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو 121 منډې وکړې او لوبه د 103 منډو په توپیر بنگلاديش وګټله. د یادونې ده چې له دې وړاندې لومړۍ لوبه هم بنگلاديش لوبډلې ګټلې وه او درېیمه لوبه به د روانې مې میاشتې په 28 نیټه ترسره شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوریدو سن وړاندې په خبرونه کې دوا ونیس پروګرامونه لرو، لکه څنګه چې مشمنه کړې و اساسي او بشري حقوقونه، او ورپسې ژوند په شیبو کې پروګرام اوریدل سي. خو تر هغه د مخه به د کونړ مرکز اسادآباد ته ولاړ شو چیرې چې البته د یو خواریکش ځوان چې په یو لاس کراچی چلوي او د خپل کورنۍ نفقه برابروي د ژوند له حال خبر شو.
د 25 کلن سید رحمان یو لاس پنجه نه لري، هغه همدا سیلمور پیدا شوه. اوس ورته د لسکسیز کورنۍ سرپرستی ور په غاړه ده. دغه کورنۍ ته نفقه پیدا کول لپاره د سدآباد په خار کې لاسي کراچۍ چلوي او په کې پردي درانه پیټي وړي.
لاس کار کوم، لاس همدغسې مایوبه دی،